په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو د مشال رادیو په دې بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کله کوم په دې یو ځتا خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننې او تبصرې لرو او همداسې د خبرونه په پای کې تاسو ته اونیس پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان کورنو چارو وزارت د خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلې دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو شبکې ړنګې کړل شوې دي. او د امریکا استازو جرګې صدر ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د جنګي واک ورکولو اقدام رد کړی دی. تفصیل: دا پاکستان کورنو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالی خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلې دي. کورنو چارو وزارت بیګانا وخت په یو بیان کې په دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی او ویلي دي چې دا ادارې د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. په پاکستان کې د کورنو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي د ادارې کارکونکو ته په 15 ورځو کې د هیواد پریښودلو ویلي. سیف د چلډرن د پاکستاني او چارواکو په دې ګام شدید انتقاد کړی دی. د ادارې بېګا رسنو ته ویل د حکومت د اقدام دوی سخت اندېښمن کړی دی او دا چې د پاکستان په دفتر کې له دوی سره یوازې پاکستانیان کار کوي. په 2002 کال کې هم پاکستان پر یاد خیریه ادارې له امریکایي استخباراتي ادارې CIA او ډاکټر شکیل افریدي سره د تړاو تور پورې کړو او ورته ویلي چې خپل ټول بارني کارکونکي دې له پاکستان وباسي. هغه مهال سیف د چلډرن له هغو تورونو نه انکار کړو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سخت دریځ او وسلوالو پر ضد مبارزې ته ژمن دي.
موږ دې عزم اظهار کړی چې خپل مشترک دشمن خلاف به یو ځای جنگ کوو کوم چې ترهګري ده. موږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دې د پاکستان خلاف استعمال نشي او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي.
نواز شریف زیاته کړه د عملیاتو له کبله وسلوال کمزوري شوې دي خو اسلام آباد ته لا هم ډېر کار پاتې دي ځکه چې حکومت د نسلي او فرقي تاوتریخوالي پر ضد هم اقدامات کوي. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وایي په قبایلي سیمو کې د بریالیو عملیاتو له کبله وسلوال په تیښته دي. تیر مازیګر د پېښور په اتاباد کې په ځانمرګي برید کې د وژل شو پولیسو تر جنازې وروسته نوموړي خبریالانو ته وویل ځینې وسلوال له قبایلي سیمو ښارونو له قبایلي سیمو ښارونو ته تللي دي.
آرمی کو اور سیکورٹی فورسز
پوز او نورو امنیتی ادارو بریا ترلاسه کړی ده. قبایلی سیمو کې زنی وسلوال وجل شوې دي او زنی د هغه ځایونه تختیدلې دي او د تخت رستو هغه داسي ځایونه ته تللی دي چرته چې خارونه دي او خلک پکې په ګڼ شمیر کې اوسېږي. مونږ زنی وسلوال ډلې معلوم کړی دي.
هلته د خیبر پختونخوا گورنر ماتاب عباسی بیگا په یو بیان کې ویلي په هر صورت کې به د وسلوالو پټنځایونه ختموي. تیر ورځ د فرنټیر ریزرو پولیسو د یو مشر په ګاډي په ځانمرګي برید کې دوه پولیسوالا او یو لسی وګړي وژل شوي وو. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه منلې وه. په ډېر اسماعیل خان او بنو کې امنیتي چارواکي وایي چې د زیارت په ورځ غرمه مهال د شمالي وزیرستان د تخیلو په مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې 24 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکو نن خبریالانو ته ویلي چې په وژل شو کې د وسلوالو ځینې مهم کمانډران شامل دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مجلس عسکري ډلې ویان عبدالله وزیرستاني نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د بریدونو پړه منلې ده. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستانی اصله ورونو ته په 2012 کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې دسیسې جوړولو په تور د بند سخته سزا ورولې ده. بیګا په فلوریدا کې یو وفاقي یا فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته د 10 کلونو د بند سزا واوروله. دا ورونه به د نیویارک ښار په خوښا کې په بایسکل ګرځېدل چې په دقیقه توګه د برید اهداف معلوم کړي. 22 کلن رئیس قاضي او 23 کلن شهریار قاضي امریکایي وګړي دي او د مارچ په میاشت کې د ترهګرۍ د تورونو اعتراف کړو. پر دواړو تور پورې شویو چې د عامه وژنې وسلې په استعمال سره د القاعده مرستې کولو هڅه کوي خو دوی هیڅ کله برید نه وکړي. رئیس قاضي پلټونکو ته ویلیو چې په نیویارک کې په بایسکل ګرځېد چې د برید هدف معلوم کړي او له خلکو به په ټایمز سلور لاره وال سټریټ او د نیویارک ښار په ځینو تیاترونو کې د ګڼې ګوڼې پوښتنه کوله. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. د امریکا اساسو جرګې ولسمشر ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگېدو لپاره د جنگي واک ورکولو اقدام رد کړی دی. بیګا د اساسو جرګې 201 د شخړو د دفاعي لګښتونو قانون د دې ترمیم پر ضد او 196 په حق کې رای ورکړه. وروسته د دفاعي لګښتونو قانون منظور کړل شو. دا کار په داسې مهال شوی چې پینټاګون ویل امریکا د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنگېدو لپاره په عراق کې د نورو پوځي اډو پر جوړولو غور کوي. نوې اډې به د هغو 1500 امریکایي سرتېرو لپاره وي چې ولسمشر اوباما د جون پر 10 د عراق په غربي ولایت انبار کې د اسلامي دولت ډلې د نورې خاورې نیولو مخنیوي په موخه د ځای پر ځای کولو اعلان وکړ. ریپورټونه وایي د عراق پخوانی واکمن صدام حسین د نږدې ملګري طارق عزیز مړی هغه مهال ورک شوی چې اردن ته یې د ښخولو لپاره روان کړی و. طارق عزیز 13 اونۍ په زندان کې مړ شو. مړی یې 13 ورځ د بغداد له نړیوال هوایي ډګره ورک شوی دی. د عزیز لور زینب وایي مور یې ورته ویلي چې په عراق کې انتظار کوو چې تابوت اردن ته یوسي چې دا پېښه وشوه. د اردن یو چارواکي تصدیق کړی دی چې له بغداده پرونی وروستي پرواز بې له تابوته والوتو. عراقي حکومت په سمدستي توګه په دې موضوع تبصره نه ده کړې. او د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف په حیرانوونکي ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او 13 ورځې یې اعلان وکړ چې د دوی پلاوی په برسلس کې رواني خبرې پرېږدي او کور ته ستنېږي. ایم ایف ویل دا کار ځکه کوي چې له اتن سره ژور اختلافات لري. ایم ایف دا ګام هغه مهال واخیست چې اروپایي ټولنې یوناني وزیر اعظم الکسس سیپراس ته ویل د خپل بې پیسو هیواد په راتلونکي دی جواري نه کوي او د ورانوونکي دیوالیې مخنیوي لپاره دې مهمې پرېکړې وکړي. یونان باید د رواني میاشتې تر پای تړون ته ورسېږي کنو نو د پیسو نړیوال صندوق ته د 1.6 یورو پور ستنولو په عمل کې لپاتې راتګ سره به دیوالیه شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.5 روپۍ او په 1.6 روپۍ. یو یورو په 1.14 روپۍ او په 1.14 روپۍ. یو ریال په 19.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 202 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور او کوټه کې موسم اوچ او تود وي او بنو کې د وریځو امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم 40 او کم نه کم 25، بنو کې 28 او 22 او په کوټه کې 25 او 40 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې ملیحه امیرزاده او رابی اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د خیریه ادارې سیو د چلډرن دفترونه تړلې دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي کابل او اسلام آباد د ترهګرۍ ضد جنگېدو ته ژمن دي. د خیبر پښتونخوا پولیس مشر وایي په قبایلي سیمو کې د عملیاتو له کبله وسلوال تښتېدلې دي. له طالبانو سره په نارسمي خبرو کې ګډون کوونکي د سولې راتګ ته هیله مند دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیو د چلډرن دفتر تړلې دي. کورنۍ چارو وزارت بیګا نوخته په یو بیان کې پر دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړ. تفصیل سراج زهیر راکوي.
داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د ماشومان د حقونو لپاره کارکونکو غیر ملکی تنظیم سیو دی چیلډرن ته حکم ورکړی شوی دی چې په دوو اونو کې د ننه دی کارکونکو غیر ملکیان له پاکستانه ووځي. کله چې مشال ریډیو د پاکستان حکومت په دې فیصله باندې سیو دی چیلډرن سره رابطه وکړه نو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وی چې حکومت د اتو نور غیر ملکی ادارو په ګډون د دوی ادارې سیو دی چیلډرن ته هم ویلي دي چې په پاکستان کې خپل کار بند کړي. حکم نوټس چې جاری شوی دی هغه دوی ته نه دی ترلاسه شوی او دوی به دې لړکې د پاکستان حکومت سره خبرې کوي چې په څه وجې د دوی تنظیم تړلی دی. د نوموړي په وینا چې سیو دی چیلډرن کې په پاکستان کې 1200 ملازمین کار کوي چې پکې یو هم غیر ملکی نشته. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاسي او معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نه وپوښتل نو هغه وویل چې حکومت باید یوازې د هغه ادارو پر ضد کاروایی وکړي چې ملک دښمنه هلو ځلو کې ککړ وي، خو چې کومې د ملک د مفادو لپاره کار کوي باید چې د هغوی ملاتړ وکړي، ځکه چې د ترهګرۍ د لاسه د پاکستان معیشت ته ډېر نقصان رسېدلی او د غټو سره سره د دې اثر په ماشومانو هم پرېوتې چې لکه بلې پتھر کې ماشومان د مختلفو رنځونو په وجه مري او یا په نورو ښارونو کې په خوارو مزدورو مجبوره دي. نوموړي زیاته کړه
معاشي حالات د ملک ډېر زیات خراب دي، نو کو د حکومت سره سره پرایویټ سیکټر راځي د انجیو په شکل کې هغه ته داسې سټپ او داسې کار هغه کوي چې هغه کې ماشومانو ایجوکیشن انشور کیږي، دا غو فوډ چې دغه هغه انشور کیږي. حکومت له پکار دي چې هم داسې کم انجیوز چې دي چې هغه انکرج کی هغه ته سپورټ ورکړي. ها البته موږ ټول ته پته ده دا شان نور ملکونو کم ایجنسی چې دي نو هغه هم په مختلف شکلونو کې د ملک د حالات مزید خرابولو کې هغه انډایرکټ چینل باندې د انجیو په شکل کې هغه داسې ملک چې کم تاو تری خواله لري هغه نور هم سیوا کوي. نو کو داسې حکومت چیک اینڈ بیلنس دي چې کم هغه خلک چې هغه سوسایټي په شکل کې د هغه مقاصد او د هغه ابجکټیو نوري نه بالکل هغه باندې لاس چول پکار دي.
یاد دي چې دا اول ځل نه دی، د دې وړاندې هم په سیو دی چلډرن په کال 2012 کې د ډاکټر شکیل اپریدی په ذریعه د اوساما بن لادن د لټون او معلومولو په تور کې بندیز لګولې شوی وو او بیا وروسته د پاکستان حکومت په یو لیکلي ضمانت سیو دی چلډرن ته د خپلو منصوبو سرته رسولو پورې د کار کولو اجازه ورکړو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سختګرۍ او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې د پاکستان د سفارتکارانو غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې هغه تیره میاشت په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی ته ویلي و چې د افغانستان دښمن د پاکستان دوست نشي کېدی او خو بد وسره وال نشته، بلکې موږ به د ټولو خلاف مقابله کول وی.
موږ د دې عزم اظهار کړی چې خپل مشترک دشمن خلاف به یو ځای جنگ کوو کوم چې ترهګری ده. موږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دې د پاکستان خلاف استعمال نشي او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي.
وزیر اعظم په وینا چې اپریشن سربې اسنه د وسلوالو نیټورک ختم شوی، د غوی د نگرانۍ نظام تباه کړی شوی او حمایت کوونکي کمزوري شوی دي. وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې زیاته کړه چې پاکستان خپل ټول ګاونډي ملکونو سره د پوره امن تعلقاتو خواهش لري، خو دا خواهش یک طرفه نشي کېدی. وزیر اعظم نواز شریف په وینا چې د هندوستان د سیاسي مشرولې اوسني غیر ذمہدار بیانونو نه د دواړو ملکونو ترمنځ د مفاهمت فضا متاثر شوه. وزیر اعظم وویل پاکستان به د خپل مفاداتو په هر قیمت حفاظت کوي.
د هندوستان د سیاسي مشروالۍ د غیر ذمہدارانه او غیر دانشمندانه بیانونو نه ټول قام ته مایوسی شوی ده. د دې بیانونو نه فضا نور هم خرابیږي، کوم چې به موږ د امن او استحکام د مقصد نه لري بوزي. موږ به د خپلو مفاداتو په هر قیمت دفاع کوو. دا پیغام دې په واضحه توګه واورېدل شي.
وزیر اعظم دا هم وویل چې د تیرې نهې په ورځ په دوشنبه کې د ملګرو ملتونو په سیکرټري جنرال یې زور ورکړی چې هغه په منطقه کې د امن ودې لپاره خپل مؤثره کردار ولوبوي. وزیر اعظم په سفارتکارانو زور ورکړو چې هغه د پاکستان سرمایه‌کاری، تجارت او پیداوار لپاره د یو خصه په هیڅ وړاندې کوي. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم وینا وه چې د تاریخي منصوبې په اړه د سفارتکاران خلکو ته آگاهي ورکړي او په دې لړ کې د غلط فهمیانی لرې کړي.
په دې وروستیو کې د هندو پاکستان اړیکې بیا خړپړې سوي یا د تناو ښکار سوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. زموږ همکار مجید بابر په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو اجمل خټک ایمل خټک سره مرکه کړې ده او په سر کې ځخه پوښتلې چې د دې وجه څه کېدای شي.
هغه وخت کې حالات نور هم خراب شول کله چې هندوستان پاکستان په سطح باندې چې کوم مذاکرات وو د نائب سکرتر په سطح باندې هغه مذاکرات چې دی نو هغه ودرول او موقف دا اختیار کو چې د هغه د دورې نه ورځ مخکې پاکستان چې کوم په هند کې سفیر وو هغه د کشمیر چې کوم مشران دي د وجهت کانفرنس دا وی سره هغه ملاقات کو دا هغه ملاقات چې بانه کو دا فیصله اندو کچې زمونږه په نور مذاکرات ځکه نه کیږي چې تر سمونږه مذاکرات ته بل طرف سره زمونږه په خلیفینو سره دای چې نو خبره ترې کوي.
امل خټک صاحب تاسو سره غنئ چې دا په هند کې د نریندر مودی د پاره یو اندرونی سیاسي پوینت سکورینګ دی.
نو سیاسي ګټه به موږ خو دې دوران کې کتا څو ګورئ نو د افغانستان په حواله سره پاکستان هم دا الزامونه لګول شروع کړي چې افغانی پاکستان خاوره د افغانستان خاوره پاکستان خلاف استعمال کی او بیا تیر کال په دسمبر کې چې کله دغه کالج پیښه وشوه یا هغې نه پس چې څومره غټې پیښې وشوې نو پاکستان تور لګی چې دی چاته چې د هند یا د هند ځینې استخباراتي ارګانونه لاس لري او دې تاوتریخوالي چې هغه وخت تېرو ورځو کې زیاتوالی رالو چې کله د هند وزیر دفاع دا ووایي چې د دهشتګردۍ د والو دپاره به مونږ دهشتګردي استعمالو. بیا تېرو ورځو کې چې کله نریندر مودي د بنگله دېش دوره وکړه هغه بنگله دېش دورې دوران هم هغه ډېرې داسې خبرې وکړې چې هغې سره دغه تاوتریخوالی نور زیات رالو. دین علاوه په کشمیر کې هم تاسو پته چې تاریخ طالبان آزاد جموں کشمیر او تاریخ او لشکر اسلامی په نوم باندې نوی تنظیمونه راوچت شوي دي او هغه چې دینو الټکیزنه شروع کړی دي. نو دغه ټول خبرې دي چې دې طرف ته اشاره کوي چې دواړو ملکونو میں چې کېدې شي دا تاوتریخوالی نور هم زیات.
ایمل خټک صاحب مخکې چې کله به هم د پاکستان او د هند ترمنځ داسې قسمه بیانبازي یا کړکیچ راغو نو همیشه به نړیوال قوت یا سیمه ایز قوتونو به د دوی ترمنځ د دې فشار د کمولو یو هڅه کوله. هغه هڅې اوس نه ښکاري.
نه هغه هڅې شته خو په هغه لوړه پیمانه باندې نشته او د هغې وجه هم دا ده ټولو کې زیات کوشش به چې دی امریکا کولو اوس امریکا هم چې دینو د هند سره تعلقات ښه شوي دي د پاکستان سره تعلقات ښه شوي دي او هغه ته پته ده چې د دواړو ملکونو حساسیت دی. نو ضروری خبره چې مخکې وروسته پکې امریکا را دانګي خبرو اترو لپاره ځکه چې هغه دواړو سره ښه تعلقات لري او بیا که تاسو پته وي تېرو ورځو کې د هند سره تعلقات نور هم په دفاعي چارو کې امنیتي چارو کې ډېر مخکې تللي دي. نو لازمي خبره ده چې بین المللي قوتونه دي یا علاقائي قوتونه دي نو هغه به غواړي چې دا تاوتریخوالی زیات نه شي.
ایمل خټک صاحب تاسو څه ګڼئ چې دا موجوده فشار د هند او د پاکستان ترمنځ دا صرف تر بیان بازی پورې محدود ده؟
ګوره جی زما په خیال باندې خبره به دې بیانونو پورې نه پاتې کیږي. دا خبره به مخکې مزي خو ما ته نه ښکاري چې دواړو ملکونو مینځ کې داسې مخ په مخ جنګ وشي. البته دواړه ملکونه به کوشش کوي چې یو بل کمزوري کولو لپاره یو بل والو لپاره هغه خپل پراکسیز چې دی نو خپل داسې قوتونه حمایه کړي چې هغه د هغې جنګ چې دی نو وکړي.
د خیبر پښتونخوا په وزیر الله پرویز خټک هغه تاثر ناسم ګرځولې دي چې ګواکې وسلوالې ډلې د بیا منظمېدو په حالت کې دي. تیر مازدیګر د پېښور حیات آباد په ځانمرګ برید کې د وژل سوو د دوو پولیسانو تر جنازه وروسته خټک خبریالانو ته وویل د تیر کلونو په پرتله اوس امنیتي حالت ښه شوی دی. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکوي.
تیر مازیګر په پولیس لائن پېښور کې د دوو پولیس اهلکارو لال بادر او ابرار حسین د جنازې د مونځ وروسته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نه چې کله خبریالانو پوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې د لوی کچې د پوځي عملیاتو وروسته آیا اوس هم وسلوال دومره منظم دي چې خپل هدف ته په رسیدو کې بریا ترلاسه کوي نو په جواب کې نوموړي وویل زما په فکر بیرته منظم شوی نه دی ولی د هغې د موجودګۍ نښې شته او زموږ پولیس او پوځ په قبایلي او بندوبستي سیمو کې په هغو پسې ورپسې دي او په صوبه کې پولیس او پوځ په ګډه د هغوی په ضد کاروایانې کوي. موږ ته په نظر راځي او تاسې ته به هم په نظر راځي چې د مخکې کلونو په نسبت اوس ډېر فرق راغلی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ای جی پی ناصر خان دورانی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په قبایلي سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو له وجې وسلوال په تیښته دي او ځینې وسلوالو په ښارونو کې ځانونه پټ کړي دي خو د هغو په ضد هم عملیات روان دي.
آرمی کو اور سیکورٹی فورسز کو بڑی کامیابی ہوئی ہے.
هغلته کې پوځ او نورو امنیتی ادارو بریا ترلاسه کړې ده. قبایلي سیمو کې ځینې وسلوال وژل شوي دي او ځنی د هغه ځایونو نه تښتیدلی دي او د تیښتې وروستو هغوی داسې ځایونو ته تللي دي چېرته چې ښارونه دي او خلک پکې په ګڼ شمېر کې اوسېږي. یوې ډلې د دې تازه پېښې ذمهواري هم قبوله کړې ده او د برید کوونکي تصویر یې هم خپور کړی دی او تاسې سره به هم هغه تصویر موجود وي. د دغې په بنیاد به هم مونږ پلټنې کوو ولې مونږ ځنی وسلوالې ډلې معلوم کړې دي چې په دې تازه هدف کې لاس لري او د هغوی ځنی خلک مونږ سره د مخکینه گرفتار هم دي. بلې خوا ته د گورنر هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی دا پېښه د اپریشن ضربی اعظم خیبر ون او خیبر ټو په نوم د پوځي عملیاتو عکس العمل ګرځولې دی او ویلي دي چې په هر قیمت به ترهګر او د ترهګرو پټن ځایونه ختمولی شي. تیره ورځ په حیات آباد کې د فرنټیر ریزرو پولیسو د ډپټي کمانډنټ ملک طارق پګاړي په ځانمرګي برید کې دوه پولیس اهلکار او یو عام وګړی وژل شوی وو او د کمانډنټ ملک طارق ترڅنګ څلور نور پولیس والا او دوه نور عام وګړي په دې پیښه کې جوبل شوي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په بلوچستان کې په تیره شاوخوا یوه اونۍ کې په وسلوالو بریدونو کې اته پولیسان وژل شوي دي. د وځي یو شمیر پولیسان اندېښمن کړي دي او دوی وایي باید استخباراتي ادارې د بریدونو مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل له دوی سره غږیدلی دی.
یو پولیس سپاهی عبدالباسط پر پولیسانو بریدونو اندېښمن کړی دی. د ده په خبره له پولیسو سره سره استخباراتي ادارو ته هم په دغه اړه رول لوبول پکار دی.
لازمي خو نه چې پولیس امنامان راول یا لاین اډمنستریشن کامیاب کی. په دې کې پکار دی چې لاین انفورسمنت چې کوم ایجنسیان دي هغه باید چې برپړان د خپل کردار ادا کړي. پولیس د ګور زیات قربانیان ورکړي دي. خالي واضح مثال دی په پښتون آباد کې زموږ ځوانان شهیدان شو چې هغه مشکوک کسان لغې شاته تللي روانو شاته نور کسان سره لږ مسکرانې ټارګټ کړ.
یو بل پولیس سپاهي فضل رحمان وویل چې یو خواته د ناامنۍ پېښې او بل خواته د دوی بې اندازې ستړیا.
ډیوټیان مرغه تقریبا دا دي د خلکو 12 ګنټې مرغه دا د 12 14 16 ګنټې د ورځې ډیوټیان دي. ریسټ نشته بالکل. یو ورځ ریسټ نشته او تنخوا تاسې کوم چټیانې درکوي هغه هم ته په زارۍ باندې هغه چټیانې.
پولیس سپاهي عبدالباسط دا مني چې د ترهګریو پیښو سره مخامخېدو په صورت کې حکومت د دوی کورنیو ته معاوضه ورکوي. مګر
ځوان شهید رضوان شهید دا سړی چې وزي ای جی آفیس سره په بغارو بغارو به الټه به دی بیرته هلته خپل شهید خپل فنډ دی خپل دغه دی هغه به مالته د رشوت ورکوي بیا به دی خپل چې دی خپل پیسې په سر زلالت به وسلوي. 30 لاکھ روپیې وي 30 لاکھ روپیې به دی 5 لاکھ روپیې به لازمي ای جی آفیس ورته ورمني بیا به 25 لاکھ روپیې به کومه بیوه چې د قطب ملاویږي.
بلوچستان کې پولیس سپاهیان که یو خواته پر دوی سې پسې بریدونو اندېښمن کړي دي خو بلخوا دوی هلمن هم دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي وفاقي حکومت دا ځل د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې لږ پیسې ایښې دي. دوی وایي په دې پیسو کې هم له نیمایي زیاتې په پرتعلیم لګیږي. د پارلمان د غړو مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې وزیر اعظم د قبایلي سیمو لپاره ځانګړې پیسې اعلان کړي. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي وایي چې په قومي بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختیايي کارونو لپاره مختص کړی شوی رقم ناکافي دی. د دوی په وینا قومي بجټ کې 19 ارب روپۍ د قبایلی سیمو د کلنی پرمختیايي پروګرام لپاره مختص کړی شوی دي. مشالیډیو سره په خبرو کې د فاټا د غړو پارلماني مشر سینیټر هدایت الله وویل چې د چهارشنبه په ورځ په دیلړ کې د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ کې یو غونډه وشوه او په دې خبرې بحث وشو چې موږ به یو کار لپاره څومره رقم مختص کوو. د ده په وینا د 19 ارب روپو زیاته برخه تعلیم ته ځي او باقی نور رقم نور ترقیاتي کارونو لپاره مختص دی کم چې ناکافي دی.
خو د 19 ارب کې زمونږ د تعلیم په مت کې چې کومه خرچه را روانه ده هغه زمونږ 10 ارب روپۍ ده. نو باقی ډیولپمنټ کارونو ته خاص کر ریکنسټرکشن ته دوباره بات کوي دپاره زمونږ د پاسه لپاره بالکل زمونږ سره هیڅ نه. زمونږ سړکونه تباه شوي دي زمونږ اسکولونه تباه شوي دي د اوبو سکلو سیستم هم خراب شوی دی د هسپتالونو هم خراب شوی دی. هغې لپاره زمونږ سره په نور لس اربه کې لس اربه دلته لاړ شي نو نه اربه روپۍ موږ سره پاتې شي چې هغه دې شي نو ته نه رسیږي.
د قبایلي سیمې د قومي اسمبلۍ نماینده شهاب الدین خان وایي چې هغه د دې بجټ نه مطمئن نه دی او په دې لړ کې به وزیر اعظم سره ملاقات کوي.
چونکه دا وور په پاټا کې بدلې او دا مسله به د پاټا نه حل کیږي، دا هم د عمان مسله به د پاټا نه حل کیږي. نو په دې باندې ټول پارلمنټریانز متفق دي چې فنډس کم دی او وزیر اعظم سره د ملاقات کوشش کوو چې موږ پرایم منسٹر په دې باندې کنوینس کو چې د پاټا لپاره سپیشل پیکیجز اعلان وکړي.
د قبایلي سیمو لپاره بجټ په اړه د قبایلي سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ پیانت فضل الله وایي چې د تیر کال په نسبت دی کې اضافه شوې ده او دې ځل هم دا د تیر کال په شان ترقیاتي کارونو لپاره مختص کړی شوی دی. د کم بجټ په اړه نوموړی زیاتوي،
په صبح کې ګورنر چین هغه د فاټا چې ریکرکټوي او د وفاق نمائندگی نو کدا سے سوی او سوک سمتال بکول واڑی او پتی باب لباندے کسوک بے چیرہ دا کمی دی او نور اغیر ڈیمانڈ کئی نو پکار دارا جز مونگا خواہا لگر انہ سر لے رات تو کی
بل خود کبائلی سیمو دا پارلمان غڑو پا وینا چی دا تیر کال پا بجٹ کی اوہ رب روپے قومی خزانے تا واپس کڑے شوی وی دا دی پا وینا کد گلگت بلتستان غندے دا فاٹا ہم خپل یو اکاونٹ وی نونن بدا غر کم محفوظ وو او ترقیاتی کارونا وپی روان وو. ہم دے لڑکی شہاب الدین سیاتوی
ملاقات شوی دی د وزیر خزانه سره هغه په دې باندې کړی شوی دی چې دغه یو اکاونټ کولاو شي ډېر زر په دې افغاني مکې چې هغې ته د فاټا پیسې لاړې شي او هغه فاټا پیسې نه لس کېږي.
د ذکر د کال 2012 او 2013 کې د قبایلي سیمو لپاره 12 ارب روپۍ مختص کړی شوی چې پکې 8 ارب روپۍ قومي خزانه ته واپس کړی شوی او دا شان کال 2013 او 2014 په بجټ کې واکمن ګوند 13 ارب روپۍ مختص کړی وي چې 8 ارب روپۍ خرچ نه شوي او قومي خزانه ته واپس کړی شوی.
رابع اکرم خان د پاکستان سره سری میاشتې یا هلال احمر ادارې د قبایلي سیمو څانګې له 2008 کال راهیسې په هغو سیمو کې د طبي یا قدرتي ناورینونو، ناامنیو او جګړو ځپل سوو د بیا آبادۍ او بحالۍ لپاره کار کړی. د دې ادارې د قبایلي سیمو څانګې یو مشر توفیل خان مشال راډیو ته سره د خیبر کډوالو ستنیدو په اړه معلومات شریک کړي. له نوموړي سره فرهاد شینواري خبرې کړي او په سر کې ورڅخه پوښتنې چې دوی د ستنیدو کډوالو لپاره څه مرسته کوي.
دې باره کې چې مونږه د ورلد فوډ پروګرام چې د اقوام متحده یو اداره ده هغې سره مونږه اګریمنټس شوي دي. د نارت شمالي وزیرستان چې کوم خلک دي هلته کې مونږ د خوراک تقسیم شروع کړی دی په بنو کې، نو هغې کې مونږ تقریبا اوسه پورې تقریبا 2 لک خلکو ته مونږ د خوراک چې کوم دی سامان هغه مهیا کړی دی. د منتلي راشن دی هغه هر میاشت کې ملاویږي او په خیبر جنسه کې مونږ په 13 میاشت کې په اپریل کې دغه شروع کړل. د فوډ دوه زمونږ میل وټ فورټ چې کوم دی په باړه کې او ورسره کلنګا دویم هب دی هلته کې مونږ تقریبا شل زره خاندانونو ته د خوراک سامان ورکو.
په دې خوراک سامان کې څه شامل یو؟
اوړه مونږ ورکو، ورسره چې کوم دی تیل دی، مالګه د ورسره او دال چې کوم دی هغه مونږ ورکو.
په دې تیرو سورزو کې داسې وکتل شول په مختلفو ځایونو کې چې دغه کډوالو خپل دغه خوراکي مواد چې کوم دی دا خرڅ کړل په بازارونو کې او دا شکایتونه یې کول چې دا خوراک نه دی او د معیار ښه نه دی.
چې مونږ چې کوم خوراک ورکو دا باقاعده دغه سرټیفیکیشن ورته وي هغه شوې دي او خو هغه باوجود زبا د ساسو داسې کوم سوال دي دا به زه د خپل د متعلقه خلکو سره باغې باندې ډیسکشن وکم. خو زه دا خبره په وضاحت سره دوباره کول غواړم چې خوراک باقاعده سرټیفاید خوراک دی.
په قبایلو کې مو د صحت بنیادی مرکزونو د خلاصولو لپاره سهل زلشته
د بره کې یو هتا سویم چې مونږ 2002 کې په تورخم کې چې کوم دی یو بنیادی لکه بیسیک هیلث یونټ چې ورته وي بنیادی طبي مرکز هغه مونږ جوړ کړی او هغه اوسه پورې روان دی. زمونږ سره فیمیل ډاکټر مونږ سره یو ډېر غټ ایسټ تل تک چې مونږ سره فیمیل ډاکټر دا میل ډاکټر دی باقاعده ایم بی بی ایس ډیگری دی ورسره وسره پیرامیډیک سټاف ته مونږ فری دوا نه ورکو. زمونږ دې وخت کې ایجنسی برانچز دی په محمد ایجنسی کې په باجوړ ایجنسی کې او ان شاء الله پدې میاشت کې به پدې دغه کې ټول ریکروټمنټ وغیرہ مکمل شو په ساوث وزیرستان کې په کورم ایجنسی کې. زمونږ پروګرام شته خبره بیا به اکی ته راشي چې راکه فندز مونږ سره اویلیبل دي. نو یقینا چې مونږ به یو بیسیک هیلث یونټ د کولاولو خپل بھرپور کوشش کوو ځکه چې دا غي ضرورت ډېر زیات دي، نیډز ډېر زیات دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تطبیق کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس. تا تاسو مشال ریډیو ته ورجاست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سو ل مليها امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو لاغه ورسته تاسو ته یو شمیر نور ریپورتونه او نس پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو خو اوس د خبرونو لنډیز
دا پاکستان کورنو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیواله خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلې دي. کورنو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې په دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی او ویل دي چې دا ادارې د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. ادارې د پاکستانی چارواکو په دې ګام سخت انتقاد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تېر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یو غونډه ته د وینا په وخت نوموړي وویل افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د وسلوالو خلاف مبارزې ته ژمن دي. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وايي په قبایلي سیمو کې د کامیاب عملیاتو له کبله وسلوال په تیښته دي. تېر مازدیګر د پېښور په حیدآباد کې په ځانمرګي برید کې د وژل شو پولیسو تر جنازې وروسته نوموړي خبریالانو ته وویل ځینې وسلوال له قبایلي سیمو ښارونو ته تښتېدلي دي. امنیتي چارواکي وايي چې تېره ورځ د شمالي وزیرستان د تخیلو په مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلورویشت مسکوک وسلوال وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مجلسي عسکري ډلې وایان د بریدونو پړه منلې ده. په امریکا کې یو عدالت و پاکستانی الس لورونو ته په 2012 کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې دسیسې جوړولو په تور د بند سخت سزا اورولې ده. بیګا په فلوریډا کې یو فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته د 20 کلونو د بند سزا واوروله. د امریکا استازو جرګې ولسمشر ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د جنګي واک ورکولو اقدام رد کړی دی. بیګا د استازو جرګې 201 د جګړو د دفاعي لګښتونو قانون د دې ترمیم پر ضد او 106 نوې په حق کې رای ورکړه. روسته د دفاعي لګښتونو قانون منظور کړ شو. رپورټونه وايي د عراق پخوانی واکمن صدام حسین د نږدې ملګري طارق عزیز مړی هغه مهال ورک شوی چې اردن ته د خخولو لپاره روان کړو. طارق عزیز 13 په زندان کې مړ شو او مړی 13 ورځ د بغداد له بغداد له نړیوال هوایي ډګره ورک شوی دی. او د پیسو نړیوال صندوق IMF په هیرانون کې ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او 13 ورځ اعلان وکړ چې د دوی پلاوی په برسلز کې رواني خبرې پرېږدي او پور تستنیږي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې مليها امیرزاده وړاندې کول او اوس به د پاکستان کورونی ورسپانډ ته کتنې ته ستاسو پام را وګرځو. د ورسپانې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر لوستي دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانډ خپل ادارې د هندي وزیر اعظم په بیانونو باندې لیکلي چې پکې ایکسپریس ورسپانډ د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د بیانونو پترس کې لیکي چې دا خبره له هیڅ چا پټه نه ده چې هند په دې منطقه کې لوی قوت جوړېدل غواړي او هم په دې وجه لډیر مودي راسي د پاکستان پر ضد جارحانه پالیسي خپل کړې ده او د پاکستان پر ضد بیانونه ورکوي. د ادارې په وینا چې کله نریندرا مودي برسر اقتدار راغی نو پاکستان تمه لرله چې اوس به د هند او پاکستان ترمنځ ټول شخړې هوارې شي. خرور دا خبره څرګندېده چې مودي هم لکه د نور مشرانو په څیر له پاکستان سره ښه تعلقات نه غواړي. ادریا اخیری کې لیکي په داسې صورتحال کې د نړیوالې رورولې فرض جوړیږي چې هغوی د هند د جارحانه پالیسۍ نوټس واخلي او هند ته خبرداري ورکړي چې منطقه کې د ګډوډي پیدا کولو نه ډډه وکړي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشر کړس پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې سره د مفاهمتي اداخت لاسلیک کول وروسته په خان ولسمشر اشرف غنی لوی دباو راغلی او د هغه دباو کمول د پاره نوموړي د تیر ولسمشر پرنګ د پاکستان په ضد بیانونه شروع کړی دي او وايي پاکستان د افغانستان په ضد غیر اعلانیا جنگ کوي او د طالبانو سره د جوړجاړي نه مخکې به د پاکستان سره خبرې کول وي. درې مخکې لیکي چې د افغانستان امن او قلاري د پاره د پاکستان کوششونه د چانه پټ نه دي او بل دا چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو لړکی هم پاکستان لوی کردار ادا کړي. درې اخیری کې وايي چې د یو ونډي په هیڅ پاکستان سره خبرې کول او معاملې صفا کول ښه خبره ده خو باید چې د تیر افغان ولسمشر په پالیسو او نقشه قدم لاړ نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه رپورت کې ویلي په پاکستان کې آفتاب بهادر مسیح ته د 15 کلنۍ په عمر کې د جرم کولو په تور د مرګ سزا ورکړل شو. ادارې په پاکستان کې د مرګ سزاګانو پر روانې لړۍ د اندېښنې څرګندونه کړې ده. هلته برطانوي ورځپاڼې انډیپندنټ لیکلي چې په هغه هیواد کې په لومړي ځل یو کس ته د یوې ښځې په زور ودولو په تور سزا اورول شوې ده. منور شاه د دې دواړو لنډیز وړاندې کوي.
امنیسټي انټرنیشنل خپل دی رپورټ کې وایي په هغه جرم کې چې آفتاب مسیح د 15 کلونو په عمر کې کړی و، پکې ورسره بل مبینه ملګری غلام مصطفی هم و، او په اصل کې مصطفی ویلی و چې آفتاب مسیح ورسره د جرم کې شامل و، خو وروسته یې بیا دا هم ویلی و چې د پولیس د تشدد له وجې د دې جرم اعتراف کړی دی. د دې دواړو کسانو پانسی په یو وخت ټاکل شوی و، خو په اخیری وخت کې د مصطفی پانسی وزنډول شو. د امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکی ډیوډ ګریفیتس وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې آفتاب مسیح په هغه جرم کې د شلو کلونو نه ډیر قید تیر کړ، کوم چې هغه د تشدد له وجې منلی و، او د دومره قید نه پس هم د پانسۍ نه بچ نه شو. نوموړي تل ویلي وو چې بې ګنا دی. امنیسټي انټرنیشنل خپل دی رپورټ کې وایي دا مهال په نړۍ کې یو سل سلویښت هیوادونو د مرګ د سزا قانون ختم کړی دی. یاد اداره وایي چې دوی به د مرګ د سزا مخالفت جاری ساتي، او په دې کې د حالاتو او واقعاتو یا د جرم نویت بهانه به ونه مني. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي 34 کلن اولنی تندې چې په زور د ودونو خلاف د قانون سره مخ شو. په برتانیا کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو وایي په دې هیواد کې هر کال د 8000 نه تر 10000 پورې په زور ودونه کیږي. ورځپاڼه لیکي تیر کال د دغه ډول ودونو د مخنیوي لپاره برتانوي ادارې د 1218 کیسونو جاج واخیسته چې پکې د 80 هیوادونو نه ورغلي خلک ککړ وو. په دې کیسونو کې د 80 فیصد خلکو تعلق د پاکستان سره دی. د ورځپاڼې په وینا په دې مسله کې که یوې خواته د پاکستان دومره لوی شمیره د پام وړ ده، او په دې کې رسمونو او روایاتو ته کتنه مهمه ده، نو بلې خواته د دې ناوړه عمل په حق کې د مذهب د بې ځایه او غلط استعمال مخنیوی هم ډیر ضروری دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ټوله نړۍ کې 80% خلک د نړیوالې تودوخې زیاتېدو اندېښمن کړي دي، او ډېر یې د دې مسلې د هواري لپاره د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. دا خبره په یو نوي څېړنه کې راغلې. ملګري ملتونه غواړي د دې کال په وروستیو کې د دې څېړنې له نتایجو د نړیوال اقلیم یا آب و هوا په اړه د یوه هوکړلیک په رامنځته کېدو کې کار واخلي. د رویټرز خبري اژانس د لیکنې مهمې برخې له اجمل انده اورو.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هیوادونو کې له 10000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په 36 کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه له بادي او لمرینې انرژۍ څخه ډېر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشره کریستینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوزلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عامه ملاتړ ثبوت دی، او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جرمني په بون ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل اقدامات اوس ضروري دي. د جرمني په بون ښار کې د 200 هیوادونو د استازو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنجشنبې دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کېدونکو توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دی. نوموړي وویل عامه نظر ډېر کله په تخنیکي جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره چانو له پامه غورځولې. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې یوه برخه مالي بودیجه د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړي دا څېړنه کړي. دوی وایي دا تر اوسه د اقلیم د تودوخې په اړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخې سلا مشورې دي چې کیږي. څېړنه د جون په 6 نیټه ترسره شوې چې په فیجي کې پیل شوې او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسیدلې. د څېړنې نتایج ښیي په سلو کې 90 کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډېر اندېښمن دي، په سلو کې 19 کسان بیا کم اندېښمن دي، او په سلو کې 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا یې په اړه نظر نه لري. په سلو کې له 90 زیات کسان غواړي چې د پاریس په راتلونکي کانفرنس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو غازونو خپرېدل صفر ته ورسي، څو په نړۍ کې د طبیعي آفاتو مخه ونیول شي، لکه د سختې ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطحې پورته کېدل او نورې طبیعي پیښې. د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دا رپورټ د هغه سل کسیزو غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو څخه د راټولو شوو کسانو څخه جوړې شوې وي. برخوالو وروسته له هغې چې د اقلیم د بدلون په اړه یې خپلو کې بحثونه کړي، په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي. د دې څېړنې یو تنظیمونکی بیرون بیټسټ وایي دا کمپاین نه وه او نه خلکو ته ویل شوي چې څه ډول فکر وکړي.
اجملاندو په دوبی کې له طالبانو سره د نارسمي غونډې ګډونوال وایي دا ډول ناستې به په افغانستان کې د سولې راوستو ته زمینه برابر کړي. د پنجشنبې په ورځ له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د دوبی د ناستې یو ګډونوال وویل په غونډه کې له قطر څخه ورغلیو طالبانو او د افغانستان غیر حکومتي کسانو ګډون وکړ. د ویل دا ناستې د روانې میاشتې پر شپږمه او اوومه نیټه وسوې. تفصیل خان محمد سند راکوي.
په دوبی کې له طالبانو سره د غیر رسمي ناستې ګډونوال هیله مند دي چې دا ناستې به وکړی شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکو رسمي مذاکراتو ته زمینې برابرې او جنگ په سوله واړوي. د دې ناستې یو ګډونوال قطب الدین هلال د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا ناسته د یو شمېر غیر دولتي افغانانو او له قطر څخه د راغلو طالبانو ترمنځ جوړه شوې وه. ښاغلي هلال وویل دواړو لورو په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو ته هیله مندي وښوده.
غیر رسمی مذاکرات تعداد ارونا کابل نتلی ہوں، تعداد طالبان ارونا دے قطر نہ راغلی ہوں، اور مذاکرات ٹول دی دی پارا ہوں چې څنګه دی وینی تو یہ دو مخنیوائی وشی اور چخصم صلح تو رسی گو دا دی دی سرگندوانا کویشی ٹول افغانا د طالبانو په شمول صلح ته لیواله دي.
خاغلی هلال دا هم وویل له طالبانو سره دا ناسته د روانې میلادي میاشتې په شپږمه او اوومه په دوبی کې جوړه شوې وه او د افغانستان حکومت کوم رسمي استازي پکې برخه نه واخیسته. د هلال په خبره په دې ناسته کې سید اسحاق ګیلانی، وحید الله شهرانی، انور الحق احدی، قیوم کوچی، خلیل الله صافی، عطا الرحمن سلیم او میرویس یاسینی برخه اخیسته وه. خو د طالبانو له لورې په کې 15 کسانو ګډون کړی و چې مولوي شهاب الدین دلاور او شیخ سید رسول پکې شامل وو. په خوا تر دې هم ورته ناستې په قطر، ناروې او چین کې جوړې شوې وې چې څو تنه افغان مېرمنې هم پکې وې. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په دې باور دی چې د افغان حکومت له رسمي استازو او د سولې د عالي شورا لغړو پرته دا ډول ناستې زیاتې مؤثرې نه تمامېږي.
د سولې د عالي شورا موقعیت د هغو غونډو په اعتبار نه چې د هېواد نه بهر دا دی چې تر څو د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا رسماً په مذاکراتو کې برخه وانخلي، موږ باور نه لرو چې دغه غونډې دې څه نتیجه ورکړي. که څه هم د افغانانو ترمنځ چې غونډې کېږي یو څه ناڅه تفاهم په رامنځته کېږي، بې ګټې نه دي، ولې دومره ګټه نه شي پیدا کولی چې د افغانستان موجوده بحران ته پای ټکی کېږدي کوم چې د افغانستان خلق ورسره مخامخ دي.
د دې شورا سرپرست وایي چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه هڅې روانې دي څو دا مذاکرات رسمي پړاوونو ته ننوځي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د جمهوریت نننۍ خبرونه هم لا تیرو دوو هغو سره تړلې ده. په تیرو خبرونه کې تاسو د سیاستوالو له خولې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو د نظریې، تحریک او عملی سیاست په اړه د همدغو ګوندونو له سیاستوالو د هغوی دریځونه واورېدل. په نننۍ خبرونه کې مو له داسې سیاستوالو او پوهانو سره خبرې کړې دي چې په بې طرفه یا د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسی نظریات او د هغوی عملی سیاست څېړلې دي. جمهوریت خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره په امیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د دوو لویو ملتپاله ګوندونو په نظریو او دریځونو کې څه نکتې مشترکې دي؟ د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نظر کې اختلاف په څه شي دی؟ آیا دا ګوندونه د پښتنو د مسئلو د هواري لپاره په مؤثره توګه جمهوري مبارزه کوي او کنه؟ د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران آیا د پښتنو پر لویو مسئلو یو ځای کار کولی شي او آیا دوی به په راتلونکي کې یو ځای کار وکړي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو له داسې سیاستوالانو او پوهانو سره څېړلې دي چې یا خو دې دواړو ګوندونو ته نږدې پاتې شوي ول او یا یې هم د دې ګوندونو د سیاست مطالعه کړې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت په تیرو دوو خبرونو کې تاسې د څلورو مهمو سیاستوالانو لوخلې واوریدل چې په پاکستان کې پښتون ملت پاله سیاست څه ډول تاریخ لري او په دې سیاست کې څه ډول بدلونونه او پرمختګونه راغلي دي. تاسې واوریدل چې د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سیاستوالان دا ګڼي چې د پښتنو د حقونو، د هغوی د واک او د پښتنو د قومي وحدت لپاره کار کوي او له لسیزو راهیسې دې مبارزې ته دوام ورکړی دی. تاسې دا هم واورېدل چې د دواړو ګوندونو مشران ټینګار کوي چې خپلې پخوانۍ سیاسي نظریې نه دي پرېښې او نن هم د پښتنو په لویو مسلو یوه خوله دي. نن مو په جمهوریت خپرونه کې له دوو سیاستوالانو او دوو پوهانو سره د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي نظریې، دریځونو، تحریک او عملي سیاست او په راتلونکي کې د دواړو د یووالي امکان پر موضوع بحث کړی دی. ډاکټر سید عالم مسعود چې پخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر وو او اوس مهال د پښتنو ولسي تحریک مشري کوي، راته د دواړو ګوندونو د نظریاتي بنیاد یا اساس په اړه معلومات راکړل.
کې د ان پی نظریه خو د پاکستان درې ایم آئین او بیا په درې ایم آئین کې صوبې خود مختاري دا د دوی نظریه وا په لیکل شکل کې هم دا وا، په زبانی خبره کې هم دا سوا. د دې نه علاوه د پښتونخوا صوبا نوم بدلول د افضل خان لالا په وینا باندې دوی د پښتنو وحدت یو نقطه په منشور کې ولیکل. پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کومه وا د هغوی د سلسله د ان پی نه مخکې ښکارېدله. هغوی به د چترال تر بولانا ناره لګوله. دوی به دا وی چې موږ د بلوچستان پښتاني علاقې د مرګلی پونیاوالی وټک ضلع او خیبر پختونخوا دی یو صوبه شي او د دوی بدام دعوا وا چې موږ دریم آئین نه منو او د پونم په شکل کې د پاکستان آئین د قومونو د برابرۍ په بنیاد غوښتل و. په هغه کې دوی د نورلسوه څلوېښتم قرارداد ذکر به کولو چې دې کې د ټول ریاستونه خود مختاره آزاد وي. نو پاکستان کې که اوسېږو نو ایوان زیرین او ایوان بالا یعنی قومي اسمبلی او سینټ په دواړو کې دی د دغه ریاستونو تعداد برابر وي او د دواړو پارلیمانو یعنی قومي اسمبلی او سینټ د طاقت برابر وي.
د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر او څېړونکی ډاکټر سرفراز خان وایي په 1990 لسیزه کې د هغه وخت پښتنو ملتپاله مشرانو ولی خان او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ترمن ځکه ژور اختلافات پیدا شول چې ولی خان د جنوبي پښتونخوا پښتانه په بلوچستان کې لورګړېدو سره موافق شو.
کله د صوبه بحال شوی ون یونټ چې مات شو نو دوه صوبې چې دې کومې نورې رالې یو خو صوبه وسط ابو خیبر پښتونخوا وي ان دبليو اس پی او بل دې بلوچستان یو شب بلوچستان مخکې نو یا خو خانې تفصیلات یا برټش بلوچستان. نو احمد خان چې دې په دې خوشاله نو هغه ځان لا پښتونخوا نیپ په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړ. هغه نیپ ته یعنی نېشنل باجیده پښتونخوا ویل شروع شو ولې چې هغه دا خیال و چې دا صوبه
مختار باچا چې اوس په خیبر پختونخوا کې د نېشنل پارټۍ مشر دی پخوا له عوامي نېشنل ګوند سره نږدې پاتې شوی و. دی وایي دواړه ګوندونه د پښتنو د حقونو خبره کوي خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند له کندهار سره نږدې پاتې شوی او عوامي نېشنل ګوند له پنجاب سره اقتصادي اړیکې لري.
دواړه ګوندونه د پښتنو خبره کوي، د ډیموکراسۍ خبره کوي، لیکن په خپل خپل انداز کې کوي. خو یو مسله په دې بدقسمتۍ نه ده چې جنوبي پښتونخوا چې ته ویل کېږي د بلوچستان د پښتنو د
برخه هغه کې دا محمود خان دی اثر دی او پر خیبر پختونخوا کې د ولی خان اثر او دا دواړه یو بل سره منځ کې فاصله هم ده تګ را تګ لارې هم ټیک نه وي او د جنوبي پختونخوا خلک چې کوم دي هغه د قندار او د هغې سره زیاتې اړیکې او د هغې سوسایټۍ نه لږ متاثر او زمونږ د شمالي پختونخوا یا د خیبر پختونخوا خلک چې کوم دي هغه یې د پنجاب او سره دا اقتصادي روابط ډېر لري دواړه دې دعوه ګرځي پښتنو د یووالي د پښتنو د حقوقو د
د پښتنو د سیاسي حقونو او پښتنو ته د ورپېښو مسئلو په اړه د پښتون کوېسچن په نوم د کتاب لیکوال ابوبکر صدیق وایي چې عوامي نېشنل ګوند پخوا په هند کې د کانګرس ملګری ګوند و نو ځکه یې تل په لویې سطحې عمومي سیاست کړی خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوازې د بلوچستان تر پښتون میشته سیمو محدود پاتې شوی دی
عوامي نېشنل ګوند مونږ دا ویلی شو چې د پخوا راهیسې داسې یو میراث لري چې هغه همیشه کوشش کوي چې مین سټریم سیاست کې برخه واخلي ځکه چې د هند په مین سټریم سیاست کې د کانګرس سره دوی ملګری وو پښتونخوا ملي عوامي پارټي د هغې په مقابل کې یو ووړ ګوند دی هغوی هلته په خپله سیمه کې ډېر ستونزې لري او هغې ته باید یو جواب مهمه ستونزه دغه ده چې دوی په یو داسې صوبه کې دي چې هغه د بلوچستان په نامه یادېږي او دوی غواړي چې هلته د پښتنو یوازې شناخت نه ومنل شي او د پښتنو حقونه هم ومنل شي د یوه قوم په توګه
دا خو د تاریخي نظریاتي سیاست خبرې وي په اوس مهال کې دواړه سیاسي ګوندونه څه ډول سیاسي نظریه لري او په کومو ځایونو کې متفق دي او چیرې اختلاف لري ډاکټر سید عالم مسعود وایي دواړه ګوندونه تر اتلسم آئینی ترمیم یا بدلون وروسته په نظریاتي توګه یو ډول ښکاری
په اتلسم ترمیم کې پښتونخوا ملي پارټي په نظریاتي توګه د ان پی په شان شو یعنی د قومونو برابرۍ خبره د پونم په شکل کې پاتې شو د آئین په شکل کې هغه آئین چې دوی چې موږ په دستخط نه وکړي نو بیا دوی ته خدای موقع ورکړه قومي اسمبلی سنټ کې وو نو په وخت کې دوی په اتلسم ترمیم باندې دستخط وکړ او په دې کې د رضا رباني خپل کتاب کې د عبدالرحیم مندوشیل هغه تعاون ډېر په خصوصي توګه ستایلی دی چې دا په ظاهره ډېره کلکه پارټي تخکاری د پښتون کمپ والا سره خو دوی ډېر د توقع نه هم زیات نرم او خیستر سره لاړل
ابوبکر صدیق وایي په وسنی پاکستان کې عوامي نېشنل ګوند دا دریځ لري چې قبایلي سیمې د نور پاکستان په څیر نظام ولري خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلي سیمو د ځانګړي سیاسي حیثیت قائل ښکاري
عوامي نېشنل ګوند یو ډېر ښکاره دریځ لري هغوی غواړي چې پاکستان مرکزي سیاست یا پاکستان د سیاست سره او د پاکستان د انتظامي چې کوم سیستم دی د هغې سره قبایلي سیمې یو ځای شي یعنی هلته هم د فاټا قانون د تور اف سی آر او د خبرې ختم شي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي دریځ یو رقم بل څنګه دی هغوی د دې سیمو ځانګړیتوب ساتل غواړي خو د دې سیمو خلکو ته د ځینو حقونو ورکولو خبره کوي د بلوچ کوېسچن یا د بلوچ سوال چې بلوچستان د دوی راتلونکو باید څنګه وي دوی په هغه صوبه کې څنګه په دې باندې ډېر ژور اختلاف دی او دا د دوی د اختلاف هغه ډېر بنیادی اساسي یو ټکی دی
اوریدونکو په تیرو خبرونو کې تاسو د ای ان پی او پښتونخوا میپ د سیاستوالانو لخلې واوریدل چې دواړه ګوندونه نن هم خپلو سیاسي نظریو ته ژمن دي خو ډاکټر سرفراز خان دا خبره نه مني او وایي په اوسمهاله سیاست کې نظریه هومره مهمه نه ده پاتې لکه په خوا چې وه ابوبکر صدیق هم وایي چې په ټوله نړۍ کې سیاست د نظریاتو پر ځای اوس د ګټو لپاره کیږي او دواړه عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونه پر ځینو مسئلو یو ډول دریځ لري
په ټوله نړۍ کې اوس سیاست چې دی هغه د ګټو په اساس ولاړ دی او د نظریو په اساس نه دی ولاړ د دوی په سیاست کې عمده خبرې چې هغه دوی د یو بل سره نږدې کوي هغه دا دی چې دوی پښتنو ته حق غواړي دوی د پښتنو په خلاف ظلم یا ستم چې روان دی د تیرو ډیرو کلونو راهیسې هغې خلاف ژغ پورته کوي د افغانستان په مسله دوی په یوه خوله دي چې دوی دواړه ګوندونه غواړي او بار بار ویلي دي چې افغانستان سره باید دوستي وشي او په افغانستان کې دننه د حکومت تپلو کوشش د پاکستان لخوا د پای ټکی ومومي
د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران هم دا ګڼي چې د پښتنو پر لویو مسئلو یې دریځ یو بل ته ورته دی او دوی په ګډه کار هم کړی او هم یې کوي دوی د کالاباغ ډیم او گوادر کاشغر لاري مثال ورکوي خو ډاکټر سید عالم مسعود د دوی د دریځ ردوي او وای په عملی توګه دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسئلو یو ځای کار نه دی کړی
کالاباغ ډیم هو کچرته موږ دا وایو چې دا زمونږ د وجنه منې دی نو موږ به تاریخي طور باندې ډېر لوی غلطي کوو ځکه چې دا د سند د وجنه باندې منې دی دا زمونږ د وجنه نه دی البته که دا وایو چې دا باچا خان دا شعور خور کړی دی نو دا دلته ټیک وي تر څو پورې چې د کاشغر گوادر خبره ده نو دې کې خو قطع نه ویو بیخي نه ویو نن هم نه دي ژو. مثلا تاسو ته مثال در کوم یو بیان د محترم محمود خان اچکزی راته داسې وښیي چې هغه د کاشغر گوادر د روټ په حواله سره تاسو کتلی وي ما کتلی او صوبایي صدر په بیان ورکړي چې په سینیټر به ورکړي خو دغه دواړه ډلې کې کمی افتخار بیان ورکړي هغه بېل اهمیت لري خو چې اسفندیار کله پریس کانفرنس وکړي بېل اهمیت لري که چېرته عثمان کاکړ یو بیان ورکړي دا بېل حیثیت دی خو که محمود خان اچکزی بیان ورکړي دا بېل حیثیت دی.
ځینې سیاستوالان لکه مختار باچا هم د ډاکټر مسعود په څیر دریځ لري چې دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسالو لکه د ترهګرۍ پر موضوع یو ځای کار ونه کړ. خو ابوبکر صدیق وایي د ترهګرۍ مسأله په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې وه او عوامي نشل ګوند په سیاسي توګه مجبور و چې ورته په خپله یو ځواب ووایي.
عوامي نشل پارټۍ په داسې یو ځای کې سیاست کوو چې دوی مجبور وو چې دې سوال ته یو مخامخ جواب ووایي او سیاسي فعالیت په ضد وکړي ځکه چې قبایلي سیمې ټول د خیبر پښتونخوا صوبې سره لګېدلې دي. قبایلي سیمو تر نیم نه زیات اولس اوس هم په خیبر پښتونخوا صوبه کې ژوند کوي. پېښور اوس هم انتظامی مرکز دی د ټولې قبایلي سیمو یاد فار. په 2008 کال کې چې دوی انتخابات وګټل په خیبر پښتونخوا صوبه کې نو د دوی حکومت جوړ شو نو د حکومت په توګه دوی مجبور وو چې هغه چې د دولت پالیسی دا هغه ملاتړ هم وکي او د ایالتی حکومت په توګه هم پښتونخوا پارټي ګمان کوم چې د اول ورځ راهیسې یو واضح دریز لري په دې سوال چې یعنی دوی دا ویلي چې د پاکستان د پالیسیو پخوانیو پالیسیو یو نتیجه ده او اوس هم هغه پالیسی چې دوی په وینا پاکستان لاسوهنه کوي په افغانستان کې او د سخت دریزو د لارې دا لاسوهنه کیږي نو هغه دوی مخالف دي. خو مونږ له یاده ونه باسو چې دلته هم د هغوی په مکه ځای یو طالبان د طالبانو یو تحریک یا خوځښت یا غورزنګ جوړ نشو د هغه په وجه دوی مجبور نه وو.
کله دواړو ګوندونو دا دریځ ومنل شي چې د پښتنو د یووالي لپاره کار کوي د پښتنو پر لویو مسالو یو خل دي او په پاکستان کې د پښتنو لپاره په جمهوریت توګه ټول حقونه غواړي نو آیا دواړو ګوندونو راتلونکي کې یو ځای کېدای شي یو کنه؟ ډاکټر سرفراز خان وایي دواړو ګوندونو ښایي یو ځای مختار باچا وایي د پخوا پرتله و سیاست ډیر بدل شوی دی نو ځکه ښایي په راتلونکو یو څو کلونو کې دا دواړه ګوندونه یو ځای نشي.
په نږدې وختونو کې داسې به مستقبل کې غوښتنه ښکارېږي چې دوی سره په یو پلیټفارم باندې په یو دغه کې سره یو ځای شي او داسې په دو اوږدو وختونو کې هم ماته داسې یو دغه نه ښکارېږي چې د دوی په منځ کې داسې د یووالي طرف ته څه خبره جوړه شي. اوس د سیاست دا رنګونه چې کوم نظام ډېر بدل غوندې شو هغه وخت کې سیاست یو سیاسي کارکن دپاره یو بله معنا لرله. اوس د ډېرو خلکو د ډېرو سره مفادات تړلې شوي دي او ګټې تاوانونه وغیرہ دا او دا او بعضې سیاسي ځان به دې ته وګوري چې تر څو پورې موږ لا په پارلیمنټ کې یا په اسمبلی کې سیټونه نه ملاو شوي سیاست بوتلې نو دغې سیټونو په نوم باندې د سیټونو په بانه باندې هغه د خپلو ګوندونو کې داسې خلک را په مخه کې را مخکې کړي چې د هغې سره بیا د سیاسي کارکنانو او د هغې په منځ کې یو تکراو یا یو مخالفتونه
ابو بکر صدیق بیا په ګوندونو کې میراثي سیاست د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو ځای کېدو په لاره کې خند بولی.
د پښتنو سیاست اوس هم په ځینې ډیرو بنیادونو ولاړ دی داسې جرل لري چې په هغې کې میراث ډیر یو مهم ټکی دی لکه فرضاً موږ ولیدل چې د باچا خان نه وروسته د هغه زوی بیا د هغه لمسی د هغه ځایناستی شو د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی وروسته د هغه زوی محمود خان اڅکزی مشر شو. د دې په اساس موږ دا ویلی شو چې دا ګوندونه به په نږدې راتلونکي کې د یو جدا ګوندونه وي دوی به یو کېږي نه. خو دومره اوس په خلکو کې شعور شته چې په ځینې مسلو باندې دوی به یو شي. مونږ د عوامي نشتل ګوند حکومت چې په پښتونخوا کې مونږ یو ډېره جالبه په زړه پورې خبره ولیده هغه ده چې په لومړي ځل د عوامي نشتل ګوند ځینې مشرانو دا خبره ومنله چې جنوبی پښتونخوا یې د بلوچستان پښتون میشته سیمې دی ځان لا صوبه وګرځول شي، ځکه چې هغه خلکو خپل مسلې دي او دا باغ خلکو ته ګټه وکړي. او دا هغه خبرې وي چې د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ ډیر مشران ډیر خوشاله
د جمهوریت د نننۍ خبرونې ټول ګډونوال په دې اندي چې په پاکستان کې پښتنو ته لوی مسلې ورپېښې دي او باید عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګډه د دې مسلو د هواري لپاره کار وکړي. ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي چې مسلم لیگ نون او ام کیو ام له پوت سره نږدې اړیکې لري، کله ورسره اختلاف هم کوي، خو بل اخر په دې توانیږي چې پنجاب او اردو ژبې او خلکو ته ګټه ورسوي. البته عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لا هم په دې نه دي توانیدلي چې پښتنو ته د هغوی اساسي او بنیادي ګټې ورسوي، خو د دواړو ګوندونو مشران له مسعود سره اختلاف کوي او وایي دوی له لسیزو راهیسې قربانۍ ورکړي دي، خپل مرام یې نه دی پریښی او په پاکستان کې د پښتنو د هویت یا شناخت واک او سیاسي جمهوري حقونو لپاره به تل مبارزه کوي. دا وه نننۍ خپرونه، راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخامخه
جمهوریت د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی شئ.